اوس هم د دې سات خبرونه د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان دندغوري ته رسیدلی دي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د وروستي خبرداري په غبرګون کې ویلي دي چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي. او د امریکا د دفاع وزارت و جګپوري چارواکي وویل که چیرې هند له روسیې څخه د هوازد S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې وپیري، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان دندغوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست نن پنجشنبه آزادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي نن په دندغوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي. د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابله یبلی پښې بلخ ولایت ته روان شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې $3 میلیون مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرونو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره $2,000,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا پیسې هغو بې ځایه شویو ته ځانګړي دي چې د طبیعي آفتونو او پیښو له کبله بې ځایه شوي دي. تر دې یوه ورځ وړاندې جاپان د افغانستان د ښځو او ماشومانو د روغتیا لپاره $8 میلیون مرسته اعلان کړه. په پیکن کې د افغانستان سفارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې چین خپلې پولې ته نږدې د افغانستان په واخان کې پوځي اډه جوړوي. په پیکن کې د افغانستان سفارت ویلي چې افغانستان د تروریزم پر ضد د چین د مرستو هرکلی کوي، خو په افغانستان کې به د چین هیڅ راز پوځي اډه هیڅ وخت جوړه نه شي. پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت هم د هانګ کانګ د یوې ورځپاڼې دا راپور رد کړ چې ګنې چین په واخان کې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پوځي کمپ جوړوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان په لاهور کې پرون په زرګونو کسانو د هالند د هغه سیاستوال د پلان پر وړاندې مظاهره وکړه چې غواړي د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتورونو یوه سیالي تنظیم کړي. دا مظاهره چې اټکل کېږي 10,000 کسانو پکې ګډون کړی و، د اسلام پال تحریک لبای کې ګوند تنظیم را بللې وه. دا ګوند د تېرې میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د تمې خلاف ډېرې رایې ګټلې دي. که څه هم د پاکستان نوی حکومت د کاریکاتورونو دغه سیالي اسلام ته د سپکاوي هڅه بللې او د هالند حکومت ته یې په دې اړه شکایت کړی، خو د تحریک لبای ګوند مشر خادم حسین رضوي ویلي چې دا کافي نه ده او له هالند سره باید ډیپلوماتیکې اړیکې پرې شي. د دې ګوند ویاند اعجاز اشرفي رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی به دا مظاهرې یوازې هغه وخت پای ته ورسوي چې د هالند سفیر له دې هېواده وایستل شي. د هالند د پارلمان غړي ګریت ویلډیرز چې پخوا یې هم د اسلام ضد څرګندونې کړې دغه سیالي تنظیم کړې ده. د هالند صدر اعظم تېره اونۍ ویلي و حکومت یې د دې سیالۍ په تنظیمولو کې لاس نه لري، خو د بیان د ازادۍ لپاره د ویلډیرز د حق دفاع کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا د وروستي خبرداري په غبرګون کې چې ویلي دي د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو هرې نوې حملې ته به ځواب ووایي، د متحدو ایالاتو جګپورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د تیری له هر ډول ناموجه او غیر قانوني اقدامه ډډه وکړي. د سفارت په فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شوی ویل شوي چې په سوریه کې د کړکې زیاتوالی د هیڅ لوري ملي ګټې نه خوندي کوي. په بیان کې دغه راز راغلی چې د سوریې پر حکومت د امریکا د هر هوایي برید په وړاندې خبرداری په هغه غونډه کې ورکول شوی چې د روسیې د سفیر اناتولی انتونوف په غوښتنه د روانې اونۍ په پیل کې د نږدې ختیځ لپاره د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر دیوید سترفیلد او د سوریې لپاره د واشنگتن له نوي استازي جیم جیفری سره یې په خصوصي توګه لرله. او د امریکا د دفاع وزارت یو جګپوري چارواکي وویل که چیرې هند له روسیې څخه د هوازد S-400 سیستم په څیر ډېرې وسلې واخلي، متحده ایالات د دې ضمانت نشي کولی چې پر روسیې له لګول شویو بندیزونو څخه هند معاف کړي. دا خبره د آسیا لپاره د پنټاګون جګپوري چارواکي رندال شایر فر د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې وکړه چې کانګرس روانه میاشت یو قانون تصویب کړ چې له مخې یې پنټاګون ته په مشروط ډول اجازه ورکوي چې هغه هیوادونه چې له روسي دفاعي کمپنیو څخه چې امریکا پرې بندیزونه لګولي دي وسلې پیری مجازات نه کړي. د هغو هیوادونو په ډله کې چې ویل کېدل له دغه قانون څخه به ګټه پورته کړي د هند نوم ډېر یادېده او د هنداو په ټوله کې د جنوبي آسیا رسنیو تل دا خبره کړې چې شایر هند له دغو بندیزونو معاف شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
احمد شبریم لزریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کوم په روانه خبرونه کې د افغانستان وروستي سیاسي تحولات او د افغانستان لپاره د ماسکو د غونډې د ځنډېدو پر علتونو ګټو او زیانونو بحث کوو. د افغانستان د سولې لپاره د ماسکو غونډه روانه اونۍ وځنډېده وروسته تر دې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ټلیفوني خبري وکړې پریکړه وشوه چې د ماسکو غونډه د سپتمبر په څلورمه ونه شي او وځنډې شي. په دې اړه د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
در صحبت تصمیم گرفته شد که نشست مسکو فعلا به تعویق بیفته به خاطر که هم آمادگی بیشتر گرفته شد و هم مؤثریت بیشتر داشته باشد. هر دو کشور مشترکاً برای آمادگی های بیشتر کشور کار میکنه و تیم های مشترک هر دو کشور روی آمادگی ها کار خواهد کرد و افغانستان و روسیه مشترک نشست میزبانی خواهد کرد.
دا پریکړه له څو اړخونو یو مهم سیاسي تحول ګڼل کېدای شي. لومړی خو دا چې طالبان ویلي وو چې د ماسکو غونډې ته به خپل لوړ رتبه استازي استوي او کابل او واشنگتن ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. اوس کابل او ماسکو سره منلې ده چې د افغانستان د سولې لپاره به دواړه لوري د یوې اغېزمنې غونډې د جوړېدو لپاره هلې څلې کوي. تر اوسه د دې غونډې د بیا دایرېدو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې خو ویل شوي دي چې د روسیې او افغانستان ټیمونه به د دې غونډې د څرنګوالي او وخت معلومولو په خاطر ګډ کار کوي. همداراز افغان لوري ژمنه کړې ده چې د دې غونډې لپاره به پر کور دننه سلا مشورې کوي. د ماسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، چین او هند استازیو ته همدارس د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادو استازیو ته بلنه ورکړل شوې و چې برخه واخلي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره روانه اونۍ ولسمشر اشرف غني د سولې د بهیر په اړه په کابل کې خبرې وکړې خو د دې خبرو په ارتباط داسې راپورونه نه دي خپره شوي چې د ماسکو د غونډې په اړه دې هم بحث شوی وي. په کور دننه بیا د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا وکړه. ښاغلی اتمر هغه څوک دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې په برخه کې اغېزمنې هڅې کړې وې. البته دغه استعفا د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د ولسمشر غني تر خبرو دوه ورځې مخکې منظور شوه خو حنیف اتمر تر خپلې استعفا درې ورځې مخکې د افغانستان د سولې پر هڅو په کابل کې د روسیې له سفیر الکساندر مانتیسکي سره کتلی وو. که څه هم تر دې لیدنې کتنې وروسته چې کومه خبر پاڼه خپره شوې وه په هغې کې د ماسکو غونډې ته اشاره نه وه شوې خو دا خبره پکې شوې وه چې د ملي امنیت سلاکار د روسیې له سفیره غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. نظر صاحب
بله تشکر. آقای شیبر مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای عبیدالله بارگزای عضو ولسی جرگه و محترم آقای انتظار خادم استاد پهانتون، تا هنوز هر دو مهمان ما فکر میکنم تشریف ناوردن، در راستن، هنوز هم کار تکنیکی ما تایید نکردن که اونا تشریف دارن و همچنان از طریق تلفن همکار تکنیکی ما آقای امیرزه کوشش دارن که با دکتر نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم تماس برقرار شود. اینا مهمانای هستن که با ما قبلا وعده گذاشتن. همچنان در قسمت دوم به عوض دکتر نبی مستاق، دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دانشگاه شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم مهمان برنامه خواهد بودن.
بله، در آزادی پسپوکی دی پروگرام که لکه سرنگ چی موویل در افغانستان نورستی سیاسي تحولات سیړو او همدارس د ماسکو د غونډې د ځنډېدو پر علتونو ګټو او زیانونو بحث کوو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې هر وخت د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې وروسته ستاسو ټلیفونونه راخلو، نو تاسو کولی شئ چې سر له اوسه لا پر موضوع فکر وکړئ. چې کله د ټلیفون وخت را ورسېدو تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او سر له اوسه لا دا هیله کوو چې تاسو هڅه وکړئ چې په لنډو خپل ټلیفوني پیغامونه او یا کومې پوښتنې څه لرئ هغه مطرح کړئ، تر څو ډېر اورېدونکي په یو پروګرام کې راواخلو او د موضوع د روښانتیا لپاره له نورو اورېدونکو سره هم ستاسو پیغامونه او ستاسو سوالونه شریک کړو. نظر سره
بله، همکار ما تایید کردن که دو مهمان ما محترم آقای عبیدالله بارگزای و آقای انتظار خادم اردو در استودیو تشریف دارن. به هر دو مهمان ما خوش آمدید میگویم. خوش آمدین مهمان های محترم.
تشکر. علیکم السلام.
خیر و سواز مرازی کور بودن.
بله، زه هم تاسو ته هر کلی وایم. بخیر راغلی استودیو ته. نظر صاحب اوار بسو پشتونو ته.
بله.
خادم صاحب، ستاسو په باور د ماسکو د غونډې ځنډېدل د افغانستان په خیر دی که ګټه نه کوي؟
سلامونه تاسو ته او جناب بارګی صاحب ته اوریدونکو ته. ګوري، افغانستان په ډیر عجیب حالت کې قرار لري. موږ چې کله د حساسیت خبره کوو، هم د زمان خبره کوو، هم د مکان خبره کوو، او هم د هغه ارمان خبره کوو چې کلونه کلونه کیږي چې د افغانستان خلک ورته په تلوسه کې دي. د افغانستان د حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د صلح لپاره کار وکړي. طالبانو اتلس کاله جګړه وکړله، بالاخره د حل لار باید واوسي. هیڅ هیواد سلګونه کاله جګړه نشي کولی، او نیکړي د کولمبیا 25 کاله جګړه وکړله او بالاخره د سولې پر میز باندې کېناستله او بالاخره د سولې او مصالحې او پخلاین لارې غوره کړله. تاسو به یادی چې ولسمشر غنی بار بار دا خبره کړې ده چې سوله به افغانستان ته راځي، او که طالب هر چې ته غواړي چې خبرې ورسره وکړم نو خبرې به ورسره کومه. د مسکو کانفرانس د هغه تلاشونو یو برخه ده چې حد اقل د افغانستان حکومت استازي او د طالبانو استازولي مخ پر مخ شي، سره یو د بل په نبض باندې پوه شي، یو د بل پر خبره باندې پوه شي. ځکه د صلح د پاره غ علمي میکانیزم درې مرحلې لري. یو د صلح مخکې مرحله ده، یو د مذاکراتو مرحله ده، او یو د صلح نه وروسته مذاکرات نور څه مرحله ده. دا هر یو خپل ځانګړتیاوې لري. د سولې نمخ کې مرحله ډیره پیچلې مرحله وي. دا ځکه پیچلې وي چې دواړه طرفونه په زور کې وي، دواړه په شدت کې وي، د دواړو توقع او ارمانونه لوړ وي. یو د بل په وړاندې باندې لچل، تکتیک، هنر او منطق نه کار اخلي. فلهذا کله چې د مسکو کانفرنس راځي، ما پر دې باندې څو مقالې ولیکلې. د مسکو کانفرنس ځکه مهم نه چې منګ هیڅ وجه باندې نشو ویل چې د مسکو کانفرنس دی د مذاکراتو د عملی چارچوب او چوکاټ معنا ولري، یا د عملی مذاکراتو د پروسې د آغاز معنا دی ولري، بلکې دا معنا لري چې کله په سیمه کې او په خطه کې د افغانستان د سولې او جګړې په وړاندې باندې تعریف بدل شوی دی.
خادم صاحب وبخښه، دا اصل سوال پاتې شو. یعنی ستاسو په باور باندې دا شکار نه دی سوی چې د مسکو غونډه ځنډېدلې؟ پلانډو
همدا مې ویل چې دوه شی نه دي. کنه کله چې د مسکو کانفرنس راځي، دوه خبرې نوی رامنځته شوې د افغانستان په سیاسي ډیالوګ کې. یو دا چې د سیمې هیوادونو خاص کر د روسانو هغه کوم سیاسي ډیپلوماټیک عرف چې دغه بدل شوی دی، طالبانو سره په ډیر وضاحت باندې دا خبره کړې چې موږ طالبانو سره اړیکه لرو. دوی مسله دا ده چې په سیمه کې یو رقم تحرک رامنځته شوی. نو کله چې د افغانستان په اړه باندې د مسکو کانفرنس جوړیږي او په هغه کې د افغانستان استازولی یا نو او یا هم کمرنګ و، بهتر کارو شو، غوره کارو شو چې مسکو کانفرنس وزندې د افغانستان استازولی په کې ډیر رغنده وي او بل اخره پر دقیق مسالو باندې بحث وشي.
بله، مننه.
خب محترم ډاکټر نبی مستاق، مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری، هم امیل در خط تلفون هستن. مستاق صاحب، مگر ما را میشنوین؟ سلام ما را بپذیرین.
سلام بر شما و بر همه
شنونده هایتان. تشکر مستاق صاحب محترم. ما با مهمان دیگر برنامه ما در کابل در استودیو ما آقای عبیدالله بارگزای هم یک سوال تره بکنیم. بعد از شما هر دور بشنوین و بعد از شما سوال داریم. بارگزای صاحب، شما چگونه میبینین وضعیت فعلی سیاسی افغانستان؟ ای تلاش های در رای صلح و از یک طرف آقا استعفای اتمر صاحب که اونا این موضوعات بسیار جدی تعقیب میکردن در سفرهای مسکو و آسیای کرایمیانه و اونا را زیادتر دیده بودیم، مالک اونا رفتن چی خواهد شد و مخصوصا این تعویق کانفرانس، این مسائل شما چگونه میبینین، در کدام نقاط زیادتر باید توجه شوسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تات ساروان سبت او زما د میز ګډونوالو محترم ډاکټر صاحب مستاق او خادم صاحب زما ورور او هم چنان ډاکټر صاحب خپلواک د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته چې دا غړي زما غوري زما ورونو خوند ته د افغانستان په داخلو خارج خپل سلامونه او نیک هیل وړاندې کوم.
برزه صاحب زهم وعليكم السلام. وعليكم السلام او البته زه شیباریم.
شیبار صاحب بلی هو بخشه به تر ټولو اول اړینه بولم یو خبره چې نن سبا ډیره مهمه ده په ټولو اسلامي امت ژغ کوم چې کم فلم چې په هالند کې جوړیږي د دې مخنیوي باید وکړي چې نور هم دغه اختشاش د ملتوب مابین کې پیدا نشي او دا به بده پیله ولري، ځکه چې د دې فلم جوړېدو ته ضرورت نشته، ابعاد او خطرناک خطرونه بیخي ډیر دي. را به سو اصلي سوال ته کم سوال چې تاسو وکړي، موږ چې د دنیا په هر کونج کې د افغانستان د صلح د فاره بستر سازي وسی، زه په خپل فکر دغه هر کله کوم، اما دلته فرق په دې کې دی چې څوک د غرض سره د صلح د فاره بستر سازي کوي، زمينه سازي کوي، او څوک بي غرض یو تعداد د خپل ګټو د ساتلو د فاره خپل ځان غواړي چې موضوع ته دخل کی، او یو تعداد غواړي چې د دوو مسلمانانو طرفو چې دوه ورونه دي چې د بین الافغاني جنگ دی دغه د فاره شبه دا وایي چې موږ ورونه طالبانو په ترکیه کې، په سعودي عربستان کې، په قطر کې، په دوبی کې، په بل اسلامي مملکت کې، آن تر دې په خپل دولت افغانستان کې دا کار شوی، اما مسکو زما په اند اوس د قضیه یو لوري دی. مسکو خو به طرف نه دی، مسکو خو طبعا دغه سي په جنگ کې درګیر دی، لکه چې اوس امریکا ته طالب لوري د شک په سترګو ګوري، دغه سي موږ د دولت او د نظام لوري مسکو ته د شک په سترګو ګورو. هغه نظامی او مالی مرستې کوي د جنگیالوی سره، هغه مستقیما د افغانستان په قضایاو کې غیر مطلوب دخالت کوي، او هم چنان د مسکو دغه غونډه د مسکو په ابتکار خود سرانه داسې ورنه و، باید د افغانستان د حکومت سره مخکې د خبره کوردینه سوی وای، د هغوی نظر اخیستل سوی وای، پر اجنډا او میکانیزم باندې خبره سوی وای، او وروسته تر دې د اعلان سوی وای. مسکو ډیر په اصطلاح خود سرانه حرکت وکړي، اوس دا چې وځنډېدله زه دې ته د خیر په سترګه ګورم چې د افغانستان د حکومت نظر واخیستل سي، او هم چنان د دې خبرو مالکیت باید مستقیما د افغانستان او طالب لوري په لاس کې، نه د مسکو، نه د امریکا، نه د انګلیس او نه د بل. او تاریخ ثابت کړی د دغه سغونډې ستاسو په دې مجاهدینو په وخت کې جنوا کې نه واره دغه سغونډه وسوه، د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو د استادو تر مابین او ابتکار د غونډې بم صاحبزاده یعقوب خان یا غاشایی په لاس کې او کومه پایله او نتیجه یې ورنه کړله. زما فکر ښه خبره دغه ده چې مخامخ افغانان په خپل خبره سره وکي، او زمينه سازي وسی، نه امریکا په دې کې نور دخالت وکي. هر څه دخالت چکړی وو، فکر کوم چې ګټه نه ده کړې، نه مسکو کې او نه پاکستان او ایران کې. وستاس کوري مستقیما ایران هم دخل دی د افغانستان په جنگ کې، پاکستان هم دخل دی، ان تر دې چې اوس یې مړي هم د غزنی د جنگ د پاکستان ته د تاسوینې ټول به اثباتیا دلایل سته. هم چنان دغه سي مسکو دخل دی، د مسکو جنرالان دوه کاله مخکې پاکستان ته ولاړه، هلته ډېر مچاري مختبوتې موږ ټولو باندې خبرې و. زما فکر ښه خبره دا ده، تر ټولو مهمه چې یا افغانان په خپله خاوره کې سره کښېني، یا په اسلامي ملک کې لکه سعودي او ترکیه هلته سره کښېني، او یا هم مالکیت د دې خبرو، ابتکار د دې خبرو د افغان دولت په لاس کې، او د طالبانو بیا چې هر ځای لازم وبولي هلته سره کښېني.
تشکر. خب بله دکتر صاحب نبی مستاق، شما شنیدین مهمانای محترم، البته سوال زیاد است، منتها پیش از اینکه به موضوع بسیار زیاد داخل شویم، در بسیاری از مذاکرات که در دیگه دنیا آدم مثالایش میبینه، در کسایی که همینطور مسبسلا سخنارا یا صحبتارا یا امیکارا را پیش میبره، تر یکان نفرهای مشهور و قهرمان میداشته باشند که مثلا شف امینه و مذاکرات میباشد. در افغانستان ما نفهمیدیم که امی شف امی کانفرانس ها کی است، یک قسم معلوم نیست که وظیفه اصلی به دوش کی است. مثلا شوراها و کمیشن ها و اینا زیاد است، مثلا بسیاری ها فکر میکنن که شاید آقای اتمر امی مسئله را پیش میبره. حالا آقای اتمر هم رفت سب ای یک امانگی به خیلی ضعیف واری معلوم میشه. دکتر سب نایی مستاق شما چی میگین؟
بسیار زیاد تشکر. پیشتر شما راجع به اتمر صاحب هم سوال کردین و جواب نشد و با کل صاحب آرزای باز انشاءالله که برو باز میگرده. من قد میتونم بگویم که اتمر صاحب یک مثال بسیار خوب است برای مامورین افغانستان. وقتی که اینا مقرر میشن بسیار خوش هستن، وقتی که برطرف میشن چوکی را نمیمانن، آوازهای تعصب و قومگرایی و دیگر بالا میکنند. مثال بسیار خوبشام وزیر آب و انرژی عثمانی بود که رئیس جمهور او را برطرف کرد و نمیخیست و نمیرفت و چند دفعه برش گفت که الاخره از کار روان کرد کور از دفترش کشید. اینا این مامورین از اتمر صاحب که یک مامور بسیار با تجربه در چندین وزارت کار کرده و خصوصا در قسمت امنیت تجربه بسیار زیاد داره، به یک رموز بسیار مختصر استعفا خود پیش کرد. خب بعد از این سوال سوالتان که گفتین که این باید وظیفه کی باشه که حرفای جنگ و صلح را به پیش ببره، ببینین در شوروی یک رئیس جمهور بود به نام گرومیکو. او گفت که ما در 30 سال هر روز از میدان سرخ تیر میشیم اما یک قدم به میدان نماندیم. یعنی یک قدر مصروف بود و وزیر خارجه تا به وقتای آخر که یک کس دیگه مقرر شد وزیر خارجه بود. حال بعد از اینکه روسیه شده لاروف وزیر خارجه است. به این ترتیب وزیر خارجه ایران که در وقت جهاد و در وقتی که مجاهدین در بین خود زد خود داشتن، ای به پنشیر می آمد، ای به کابل می آمد، به پلس می آمد و تا امروز وزیر خارجه ایران است. و به این ترتیب کسی که مسئولیت امنیت در پاکستان داره یک جنرال بسیار با تجربه، تقریبا 40 سال تجربه داره او است. خب ما ایتو یک اتمر صاحب بود اما حال یک وزیر خارجی ما نداریم به این تجربه که امسایه ما داره و حتی تاجکستان و ازبکستان هم از ما که زیادتر با تجربه.
همینجا مستاق صاحب، همینجا سوال ما را مستاق صاحب شما مکت سوال واری جواب میتین. مثلا عالمی خودتان خوب مثالا دادین، مثلا از ایران جواد ظریف در هر مذاکره حالا خود فامانده شناخته کلی میفهمم ظریف بگوین، مقصدشان نمیفهمم که ظریف رادیو ظریف ایران از کلی. مثلا دیگه کسا مثلا در ترکیه چاوش اغلی هست لورو فسکو دیگه راست. حالا چرا سیب در افغانستان امی وزارت خارجه بر چی هست؟ یه به همونجا نمایشی هست یا دیگه چیزا هست؟ مثلا این معلوم نیست یا او شورای سلام هم رئیسش بیخال من نمیبام مکی از اتر ایج گم هست آقای خلیلیز بخیال و چطور آقای شیبر ما خواه بله. یعنی از بس که نام سیاد نمیشه یاد ما میره که دیگه در کجاز این نپری سب این چیزا را سب این وظیفه را یا اگر نکنن سب خیکی بکنه سب شما خواهد می نقطه نظر به موضوع جواب بتین نه؟
بله من میگم که ما متاسفانه در این 17 ساله که جنگ است همراه مخالفین ما نیم درجه نم زیادتر وزرای خارجه داشتیم و یکی از اینا هم تجربه را که این وزرای خارجه که من نام بردم و شما نام بردین این تجربه را ندارن. دیگه از وزارت خارجه توقع کردن پیشبرد ایگفا به این سویه ما نمیتونیم بکنیم. خب به هر حال حکومت افغانستان میخواید که امرای طالبا صلح کنه و طالبا هم بیشتر هم گفتیم در دیگر بحثا هم که باید امرای مردم افغانستان صلح کنن، نه ای که آقای خلیلی یا است و یا نیست و یا کس دیگر در حکومت خوش دارن یا ندارن. یا کدام کار دیگه است. برای از اینکه اگر طالبان میخواهند که آیندهش در آینده خود در افغانستان داشته باشند و در سیاست و افغانستان دست داشته باشند، بسیار قربانی دادند. اینا در وقت شوروی در گروپ های خالص و محمدی بودن و بعد از او در 10 سال میدونیم که اینا با خارجی ها دست و پنجه هستند و علمرای حکومت و عساکر ما. این جنگ تا به قیمت نمیدراز شده نمیتونه، گرچه ما در این وزارت ها کسایی را نداریم که تجربه بسیار زیاد داشته باشه، اما تا ما میگیم برای طالبان که شما امرای از اشخاص به نظر نگیرید، شما سلطان در افغانستان امرای مردم افغانستان که گذشته تان با اونا شریک است به نظر بگیرید و به این ترتیب بیاین پیش به مذاکره، بیاین به مفاهمه، بیاین و حکومت هر چیزی را که ممکن بود امتیازات برای شما قائل شده و شما هم یک قدم بگذارید. برای از اینکه بسیار برای مردم افغانستان مورد قبول نیست که شما میرین امرای امریکا گپ میزنین، امرای روسیه گپ میزنین، ایران گپ میزنین، امرای حکومت خود گپ نمیزنین. حکومت اگر شما خوش داشته باشین یعنی یک حکومت مشروس، یک حکومت منتخب است و آل مسئولیت جنگ و صلح به گردن زمین حکومت است. دیگه من فکر میکنم که اگر یک کمی مثل که از طرف حکومت قدر آرامی و نرمی صورت گرفته، از طرف طالبان صورت بگیره، انشاءالله ما به یک نتیجه میرسیم.
بله مننه مساق صاحب. البته د سولې د خبرو پاړه باندې روانه اونۍ یو بل مهم تحول دا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان سوله څنګه راتلی شي او د امنیت شورا غړي یو چې روسیه هم د دې شورا غړیتوب لري موافقه وکړه چې او له طالبانو یو غوښتل چې ژر تر ژره د افغانستان د لمشوت اوربان سره یو ځای شي او د اومني د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تر اختر یو ورځ مخکې طالبانو ته د دروي میاشتو په مخه د مشروط اوربند اعلان وکړ او دا اوربند هغه وخت نافذ دی چې طالبان هم موافقه ورسره وکړي، خو تر دې دمه طالبانو د اوربند طلبای نه دی ویلی.
خبر معتبر موج متوسط 1296 FM 3.5.
شنوندگان محترم، حال نوبت شماست. ما شماره تلفن برتان بسیار آهسته آهسته میگم. موضوع بحث ما ممی تلاش های سیاسی اخیر دولت در راه مذاکرات و صلح و همچنان تحولات اخیر در افغانستان است. مهمان های محترم آقای عبیدالله بارگزای عضو ولسی جرگه، آقای انتظار خادم استاد پوهنتون و دکتر سیو نبی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هستند. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله داشت می رزه هم در تکرار روم 0909-203-540 بله شمیره ده 0909-202-255 او ریدون که ده مخکه و ازادی پچپو که پروگرام ده یا او ریدون که پا ده تلفون پلین که راست را ده می روانی وکی
مانا خیر سے وای طلاق تو سمجھ نہ اندارا لری لری کہی دی فصل من کی پر بل وای لشکری کی دار سلام تو علیکم السلام اخراجی شور اور خوش خوشان
مانا نہ سلامت کرودن
خیر سے دغه موضوع د مسکو غونډه ده کنه
د مسکو غونډه ورستی تا سیاسی تحولات د مسکو د غونډه ځندیدل ساسو په باور شکار سوی ده او کنه بد کار سوی
زهید خوشبین دارم و دی غوندی تا زهید چی جنگ دا امریکا پا لاز کدی جنگ دا امریکا وری امریکا را وری دی امریکا جرا ولاسی دی ایران پر جی صلح وکی بس تا افغانستان که امن دی امریکا جی دا پاکستان سر صلح وکی تا افغانستان که امن دی امریکا جی دا روسیه سر صلح وکی تا افغانستان که بس امن دی ایت مشکل نسته او کچیر بی داسی که چی دا ایران سر سر قطنگ وی دا پاکستان سر دا روسیه سر اگر ایران که چیر واس نو تر روسی خطا فرانسان که ستنزی ورد جوروانه ایسی پاکستان داغه سی که او داغه مسکل چیدی مسکل سطح سر و حال ایسی خود جان و روری بوزی زکر دیم کاتر دی اغام کاتر دی
ستاسو خبر مهمه ده ستاسو خبر مهمه ده لیکن مشکل پدی که ده پردی به هر سکی افغانان پخپلو که ولی نصر جوریش
افغانان بلی افغانان به هغه وخت سره جوړ هیڅ مشکل نشته که په افغانستان کې شریعت قائم شي
نه قانون خو بیا هم بل خبره پیغه هوادونو کې شریعت نافذ نه یال تړي امنیت تړي رسول د فرض په اروپای هوادونو کې شریعت نافذ نه دی خصوصا او امنیت شته پوجینو اسلامي هوادونو کې مثلا پوجینو اسلامي هوادونو کې شریعت نافذ نه دی فرض په عربي متحده اماراتو کې شریعت سولو کې نافذ نه دی په اردن کې نه دی په مصر کې نه دی په سوریه خلاص په جګړې کې شکیل ده په عمان کې سم شریعت نافذ نه دی په سعودي عربستان کې نسبی شریعت نافذ دی خصوصا ده بله بله
باز مو کو سره نو سره چې دی په خپل فکر او تصاحب سره یو کله نو سره چې دی خامہ خا به یو بل خوري دا خو هیڅ امکان دی نه سره اول خبره ده اول چې درته زاس خداف سره کوم کشرات په افغانستان کې قائم شي اوس د غلو د غلو خبرونه تاسو زرها او خبره کړی دي مګر د لاس پرې کېدو لري کوم راپور ورکړی ورکړی آیا یو څه راپور دی دا به تاسو ته ښکاله کې دا د لاس پرې کېدو د خبره کړی دی آیا موږ یې خبره کړی کشرات قائم شي هیڅ مشکل نه په افغانستان کې هر وخت صلح وي هر وخت
مننه مګر مانه بل اوریدونکو ته به مخه کو بخشی سه لنور اوریدونکو بخشنه غوړم سه وخت ډیر لدی اوریدونکو سره موش وخت ډیر ځای کو نظر سب یو اوریدونکو پلان کړي د خبري کړي
بله بفهمئ سه
سلام جناب محترم آقای نظر محترم آقای شبر مهمانان شما را در استودیو تقدیم می کنم
خوش آمدین
توجه آقای مشتاق در مورد می خواهیم که اونا از وزارت خارجه افغانستان صحبت کردند در حالی که یک کشوری که با نیروهای نظامی و سیاست اقتصادیش هم وابسته به کشور ابرقدرت باشه در اینجا موضوع استقلال و عملکرد استقلال یا تصمیم عملی برای ملت دیگه وجود نداره برای دولت وجود نداره یک حکومت یا یک دولت وابسته است که استقلالش از زیر سوال برده اینجا وزارت خارجه رولی نبازی کرده نمیتونه برازی نمیکنه که استقلال عمل آزادی عمل در دولت افغانستان دیگه با وسیله ابرقدرت‌های جهان که ما وابسته هستیم عبارت از امریکاست و انگلیس است ما دیگه دستکاری نداریم که ما تصمیم بگیریم در همه امور چه صلح باشه چه هر موضوع دیگه که به حساب بگوییم که تجهیز اردوی ما یا همه صلاحیت‌های خود امریکاست که برازی که ما وابسته به اون هستیم موضوع دیگری را که یاد کردن در مورد از این که شورای امنیت در قضایای افغانستان زخمهای ناسوری رو به این پیکر بجا گذاشته شما ببینین صدمه اعتماد ملی رو از بین بردن شگاف در بین اقوام افغانستان افزایش یافته نهادهای دولتی ضعیف شده باور بکنین که جنبش های اجتماعی
اختریسه بمی سوال اگر در سوال بین
دیگه از آقای چه سر توقع
بله سب آقای اختری گفتیم سوال تان اگر ترکن
پیش بردن سوال ما ای است که امی موضوعی که در ماسکو گویا امروز تاریخ 4 قرار بود جلسه با طالبان شوه این هم موضوعی است که باز دوباره پای ماسکو با رقم گذشته که پای اتحاد شوروی را در قضایای افغانستان امریکا به خاطر اهداف خود کشید آل میخواین پس دوباره به وسیله طالب یک گروه طالب ها که به اونا را باید دوباره پایشان را به افغانستان بکشن و از این طریق بتانن بالای آسیای میانه و حوزه قفقاز دسترسی پیدا بکنن امیجا نظر آقای خادم هم در امی مورد میخواهیم
که چنین هست یا چطور تشکر
بله
تلفون هم قطع
بله ویزون که تمخه که و ازاری بسپوک پروگرام دهی تاسو پلند که است مروانی بکن
سلامت وسه جوړ ته زما یو لاند پښتنه سوال دا دی چې دا زه نعمت الله اسلامي خبره کوم دا د سولې په مسله کې چې کوم خبره کیږي
بله
سولې په مسله کې باید در دواړه طرفه یو د بل په مقابل کې خپل شرایط وړاندې کړي او دا غوړونه چې وصل تاسو سره ملمانه دي ټول دا خبره کیږي چې دا حکومت منتخب حکومت دی مشروع حکومت دی نو کله چې خبره د سره دا چې منتخب او مشروع حکومت دی طالبان به دې په مقابل کې څه وایي طالبان خو کچېری دغه منتخب او مشروع حکومت ومني نو بیا ولې جګړه کوي نو دا چې کوم مجلس دې دغه کوي چې دغه خبرو څه خېڅه نتیجه طالبانو ته او یاد اوریدونکو ته
طالبان خو او بخشه د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس د فبروري پاته وشتمه یووش لسوړاندې کړ چې په دې شرایطو او حتی پرته له قید او شرط طالبان سره د سولې خبرو ته حاضر یو. تر اوسه پورې طالبان د اعلامیه نه ورکړي چې په دغه شرایطو باندې او یا پرته له شرایطو اول د خبرو ته سره کښینې باد لې خدي بیا په دې خبرو په ترس کې دي د مسایل سره مطرح کې خو تر اوسه پورې دې ته نه دي حاضر شوي.
بله صاحب، د طالبانو مسله خو دا معلومه ده چې دی د شریعت مطابق کم جنگ چې کیم د شریعت لپاره کی
نو په دې شریعت کې او بخشه په دې کومو او بخشه په دې کومو ولایتونو کې سه خارجي قواوی نشته فرضاً تاسو له کوم ولایت خبرې کوي؟ تاسو لکه ملت خبر
موږ
سره د ولایت په فراک خارجي قواوی نشته مثلا په فراک ولې لجنګ لاس نه اخلي ولې اوربند نه
کوي یا بل واسطه ست یا مستقلا پر کشور پر ولایت کیسته
نه خو په جنوب ولایت
نه
یعنی بل مسر فکر نه کوي فرضاً طالبان دغه اعلان وکړي دغه حکومت د اوربند اعلان کړي د فرضاً په نیمروز ولایت کې یا په هلمند کې یا په قندار کې په هر ولایت کې په دې ولایت کې خارجي قواوی نه سي اوربند نافذ کو اوربند منو خدغه اعلان هم نه کوي.
خب اینجا یک موضوع دیگه هم هست، یک استیلاس می کاش که کسی که میگه بدین ما دو میزنه یا دشنامه تا خودش مسلمان باشه. آری طالبا که اداره میکنه خود مستقل بودن و خود ثابت کرده نمیتونن، مثلا در پاکستان قسمن زندگی میکنن و از اونجا سلام میگرن و کل دنیا میگن که یا از طرف پاکستان بسلام مایه میشه. نه تنها پاکستان، از ایران هم میگن میگرن، از روس هم میگرن، از چین هم میگرن، از هر جا که گیرشان آمد میگرن. خب یا خب کسایی که طرف مقابل دو میزنه خودش خو یک ذره مسلمان واری باشن خانه خود دیگه شنونده را میگیریم.
بله اوریدون که همشته او باشه مهربانی بکی یا صدیب سپوت پرگرام.
بله
بفرمایید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
او شبر صاحب وطن دوست د هلمند ولایت دار څخه خبر تر کومه
مهرباني وطن دوست.
او زما پښتنه د تغلب بارغزي سات خدا دي چې دول اول دغه شغلي مستقته وبش د قانوني مشروع حکومت څګر کوم ده خبره ده چې دغه ولسمشر غنی جان کیری رالی د وساکي لاس ورپورته کړ د افغانستان خبرت کوي
څنګه دغه
وطن دوست د شرایط فعلی صحبت
میکنه. نه وطن دوست اوس بیا څلور کال مخته وخت ورسو سي حکومت چاره وسره چانه درو سي دغه اوس موضوع په برکه لوستن خبرې نو خو تاسو خپل خبره وکړه.
خبره خلاص مننه. بس دغه سوال برته دا چې دغه تلور وس کړي چې طالبانو په هلمند کې مشابکې باندې کړې دي او په روزګان کې ماجی پول ونړول نو خو طالبان سره نه غواړي خلکو د هلمند څخه ولاړه تر کابل لسب شي ولاړه په ګرمۍ کې ولاړه زغ پوڅه کې په مکه مکرمه کې نه لای ټول مسلمانان ټول په دغه ځای نه راو بل علماء روحانيون ټول زغ پوڅه کې دغه ځای نه راو طالبان لا ځای ته زور ورپي دا شبکې باندې کړې په هلمند کې روزګان کې پول ونړول نو هغه خو د خلکو
وطن دوست تاسو حکومت مشونه غنی او طالب ملامتوي چې سوله نه کوي نو خودواړه خواوی دی وغندل. بس اوریدونکو ته میلمنو ته باور شو نظر سه.
بله خب اول مستقصی محترم شما اگر خلاصه جواب بدین بر به استودیوی کابل ما میریم آقای بارزه و خادم صاحبم به نوبت جواب میتن. بفهمین مستقصی.
بسیار خوب، آقای اختری گفتن که وزارت خارجه ما دولت ما وابسته به امریکا است و ما نمیتونیم که وزیرای خوب داشته باشیم. من موافقه ندارم و ما به این موافقه ندارم که وزیر خارجی را که ما در 17 سال داشتیم او را امریکایی ها برای ما گفته که این را به وزیر خارجه بسازیم. بعضی اونا مطلق بی تجربه و بیکار بودن. هیچ وقت امریکا ایت یک آدم بیکار برای پست بسیار مهم پیشنهاد نمی کنه. حکومت ما این حکومت گذشته بسیار آزادی داره که کدام نفر وزیر مقرر می کنه. همین حکومت 50-50 است. ما فکر نمی کنم که دکتر عبدالله و دکتر غنی اول میرد از امریکا مصلحت می خواهی که میکنن و نفر وزیر معدن به مقرر می کنم. شما موافقه دارین یا نه؟ این با پروپاگند است و ما در این موافقه ندارم. دوست دیگه ما گفت که باید هر دو طرف موقف خود را بیان بکنه و طالب ها این حکومت که مشروع هست و مشروع نیست قبول نمی کنند. برادر عزیز، تمام رای که داده شد و مخالفتی که در مابین از اونا بودن سه ما را گرفت و ملل متحد هم حاضر بود، بازار مشترک اروپا حاضر بود، چندین نهادی که در دنیا انتخابات چیز زیر نظر می کنن اونا بودن، اونا که رای را سه ماه را گرفت رای را کش حساب کردن 57% اشرف غنی برده بود و از این خاطر او را برنده اعلان کردن. و از این که دکتر عبدالله را آورد و این جز حکومت شد، او کار کری بود، او کار رونا کده بود و مشروعیت حکومت ثابت است. دیگه از هلمند برادر ما گفت که طالبا سال قبول نمی کنن. درست است که قبول نمی کنن. شما ببینین که اینا امرای خارجی ها، امرای دشمن هایی که تا دیروز خود از اینا امرایشان می جنگیدن، اینا میرن برای اونا کار میکنن، وظیفه اجرا میکنن، اما نمیخوان که در مملکت خودشان آرامی بیایه. همین کل را که در اروزگان از بین برده و غزنی را که یک شهر تاریخی افغانستان است، یک ولایت و پایتخت قدیمی افغانستان است، اینا آمدن سوختان دن. اینا چطور میتونن که بگوین که جز چیز ماست، جنگ ماست و ما جنگ میکنیم، حکومت نمیمانیم و دیگه. اینا مردم میخواین که از بین ببرن، موضوع حکومت نمیتونن این حکومت از بین ببرن دیگه. این سوال ها بود، من بسیار مختصر خواستم که گپ بزنم، اما طالبان حاضر شوند که حال در ماسکو موقع پیدا شده و دنیا خود روسا هم امیر قبول کردن و ما از روسا تشکر میکنیم که می کنفرانسی را که باید میشد و به تعویق انداختن و فهمیدن که افغانستان بسیار، حکومت افغانستان بسیار زیاد حساسیت داره که باید مالک گپای افغانستان باشه، سال افغانستان باشه. اینالی طالبان هم بفرماین در اونجا بشینن روی میز بگوین که چی میخواین. امریکایی ها شش ماه میشه که اینا در تماس هستن، برای اونا گفتم که چی میخواین. اینالی بشینن برای حکومت هم بگوین که از حکومت چی میخواین، شرایطشان چی است، تا بحثی را که خادم سر پیشتر در موسی برخ سر از او گفزد و شروع شود.
بله مننه مستقصب برگزی سب محترم، تاسو هم سوالون و واوریدل پا لندو که چرت خپل تفسیر او که
با وقت برای که شیبر صاحب یو خوادت پر صاحب سوال چی تاوکی اغا ما پدیه چه ده نازنین خوش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبره و اغا می شاعت کل ده اتمر صاحب با باید دوائم چه اتمر صاحب یو افغان دی ده افغانستان یو قدر دی پا افغانستان کی بایی اتمر صاحب پا زور ندی راغلی پا توپک ندی راغلی او اتمر صاحب دولت تختارم نور کی دو دره وار نور وزارتو و غط و مهم پستو تطللی او برت راغلی او بیا به هم راجی اغا ده خپل ولسر دی او ان شاء الله د ډاکټر صاحب غنی سره ډیر ش وخت تیر کی دا د خپل غشتنه په دې کې باید څوک د شک ځای ونل لري راوسو دا داورونو د پښتنو ته اول دغه بعضی ورونه چې ودی ته زړه شکی چې د روسیې دغه ته یا کورودانی وای زنه پوجو په کوم خلو روسان ته کورودانی وای. آیا روسان زما د ګران افغانستان د اتلس لک انسانانو د وینې د تویدو مسؤل نه دي؟ روسان زموږ د دروش لک انسانانو د معیوب او معلول کېدو مسؤل نه دي؟ روسان زموږ د وونیم لک افغانانو د هجرت مسؤل نه دي؟ روسان هغه څوک نه دي چې 30 میلیارد ډالر مالی توان اورسوي تر نن موږ په دا ور چسوزو هغه قاتل یعنی جنایتکار روس ندی و څنګه موږ دغه سکه د شریعت د نگای او کده انسانیت د نگای موږ څنګه وسته د روسانو صدا و میدو کده تم وک د روسانو چې دی به موږ ته صلح راولي. افسوس دی زه د افغانانو وجدان او غیرت اریانم چې افسوس دی و دې ته تم کوي د شریعت نگاسم روس کافر دی او د انسانیت او اخلاق د نگاس روسان د ولسمی پیړی سره چزمر سره جنگ شروع کړی دی اته د ډیورن کرغیړن فرضی کرشم د روسانو د جپا د لاس او تر دا وس روسان مشتناس نه دی قطعا زدانه تایدوم. بل خبره دا د غبل ورور د هغه بچاچی ځان ته د نعمت الله جان اسلامي په نامه یو خبره وک بالکل تاسو موږ مطالعه کی موږ هیڅ وخت د امریکا شتون دلته نه دی تایید کړی. اما زه نه وایم چې امریکا ملامت نه ده. امریکا ملامت ده. امریکا غیر مجوز غیر مشروع مداخله کړې ده. د امریکا ته تقریبا زه د اشغال په سترګه ګورم. افغانستان تیکا تیکا کړی دی. اما طالب ورور تا ته وایم ته خو ځان مسلمان بولې ته خو الحمدلله ځان د قرآن د احادیثو او د فقه پایبند بولې هغه په دشتي برچی کې چې دی په مکتب کې انتحار وکړي په سوو ماشومان الپان نجونې د شیدانې کې هلته امریکایي وو که پولیسو که عسکر وو هلته څوک وو په ماجد کې چې ځان ته انتحار ورکوي په مسجد کې پر خدای ته پر سجده انسانان نوینې تویې هلته خو فکر کوم چې امریکایي نسته پولیسو او اردو هم نسته اگر چې اردو او پولیس ما وستا ورونه دي په ادیره او جنازه کې چکې لږ خپل ګریوان ته سر کښته کړه دا چې اوس موږ حقیقتونه نه وایو زه د افغانستان پر ولس باندې غږ کوم دا چې ستا غیرت دا مني چې ته د حرمینو شریفینو داعیې ته دي رد وایي او هلته نه ولاړې د ټول عالم اسلام حتی د اظهر شریف او دیوبند علما پکښې کې هلته وره نلی او د اندونیزیا کنفرانس ته وره نلی د افغانستان د علما خبر درت که او د مولوی پوتین صاحب د خبري هرکلی کوي افسوس دی دا نو دا خو بیا د افغانستان ملت ویښتی په دې پوهېږي چې ته څه کوې که نور هم قدمونه غلط واخلې نو دا ملت به بیا ستا په مقابل هم درېږي. اصلا زه د افغانستان پر ولس غږ کوم چې مه حکومت دې ته پرېږده چې د امریکا په لمن کې ځان واچوي مه طالب دې ته پرېږده چې د روس په لمن کې ځان واچوي. امریکا مې هم دښمن دی روس مې هم دښمن دی جمع ایران او پاکستان طالبه ستا د لاسه. نن د ایران وزیر خارجه په خپله خوله وایي چې د افغانستان د هلمند د اوبو اجازه موږ نه ورکوو نو دا غوی سر حساب لرو زه هم ستا د ګاز او د نفتو حساب در سره لرم ضرورت ورته لرم تم باید هغه ما ته راکړې که ته ما ته خپل تیل او ګاز نه راکړې مالک یې ځان بولې د دې افغانستان د هلمند د اوبو مالک د افغانستان 6 میلیونه انسانان دي نرو ښځه چې سره حساب کړې مهرباني وکړه خوله مینځه دا خبرې کوه د افغانستان ملت ژوندی دی دا که اوس خپل ورور زما لاسونه راپرې کړي دي تا ته دا وخت او پاکستان ته دا وخت دی کنی نه ته زما او ستا تاریخ هم دنیا ته معلوم دی زما او د پاکستان دا معلوم دي زما د روس هم معلوم دی دا چې روس ته دا جرأت ورکول سوی دی نن به ما د روسیې څخه دغه 40 میلیارد مالی تاوان غرامت غوښتی ما به د خپلو 13 لک انسانانو شهیدانو پوښتنه ځین کولی ما به د هر څه خرابوي مګر نن ستا د لاسه ته ما په تناو کشکده هلته بیا یوه راځه هلته په د مولوی پوتین صاحب په پیتوا راسره جوړه وکړه افسوس دی. اصلي خبره دا ده پر دا بل ورور ته هم وایم دا چې دی وایي وایي په هلمند کې دغه بند مخابراتي شبکې بندې کړي دي زه وایم چې طالبانو باندې غږ کوم چې نور هغه څه مه کوه لکه په غزني کې ته فکر وته که په غزني کې صحیح ده چې تا اور نه دی ور اچولی خو ستا سره په څنګ کې پنجاپۍ را روانو که داسې کارو ته تاسې هم دوام ورکوي نو نور خو دغه ملت اخر د ملت زور د خدای زور دی هیڅوک یې نه لري. طالب زما ورور دی زما وجود دی زما تن دی مسلمان دی افغان دی خدای دی راولي نه د پنجابي په کیسه کې هم نه دي د پنجاب پروګرام دلته څوک تطبیق کوي نه د تهران او نه د مسکو نه د واشنګټن او نه هم د لندن. نو راسي افغانان دي په خپل ابتکار په لاس کې واخلي. رئیس جمهور ډېره ښه خبره ورته وکړه زه په دې کې بحث نه کوم موږ د 15 کاله د امریکا سیاست غندلی دي او هم چنان مې دغه حکومت سختار غندلی دي نه مو تایید کړی دي نه اوس هم تاییدوم او نه خپلواکي او استقلالیت منم ځکه دلته زموږ امریکا زموږ هر څه راتار مار کړی دي ټیکه ټیکه کړی یو منګر پر طالبان غږ کوم چې من هیڅ یو مسلمان دا جرأت دا اخلاقي جرأت دی دا
تشکر
اخر به دغه کېږي طالب ته وایم طالب ته هم چې اخر به ته هم دغه سی کېږي لکه چې مجاهدینو په ډیر غرور ول چې د نجیب سره خبرې نکو اخر کابل ته را خل سو افغانستان ټوټه ټوټه کی هغه مجاهدین دي هغه استاد صاحب دي هغه استاد رباني هغه حضرت صاحب دغه ولوبي دغه سره ناستو
تشکر الله استاد خاتم نوبت شما سپ کل سوالا را هم شنیدین اگر خلاصه جواب بدین که باز بخیر اساس تا به جنبندی برسیم در قسمت اول. در قسمت دوم 1 ساعت وقت کافی داریم بفرمایید.
یو شید چې د افغانستان سولې ته باید په ډیر یو پیچلي شکل باندې وګورئ. نه افغانستان سوله او جګړه دومره آسان نه ده لکه د دنیا نورې جګړې چې وي، چې مقابل طرف کې ګرلۍ جګړه وي، ولته هغوی انتحار کوي، هغوی انفجار کوي، هغوی تخریبي کارونه کوي، د انقلاب هڅه کوي او کودتا کوي. په افغانستان کې د جګړې فکتور نه ډیر زیات دي. په داخل کې د جنگ دپاره جغرافیا، تاریخ، د خلکو اذهان، په عین وخت کې د جګړې د تمویل دپاره چې غدري میمه ورته وي کن چې مورال دی، مرام دی، منابع دي، د افغانستان د ګرلۍ جګړې د تمویل دپاره دغه درې منابع ډېر زیات نتیجه ورکوي. فلهذا کله چې جګړه دومره پیچلي وي چې د سیمې هیوادونه پکې برخه اخلي، کله چې جګړه دومره پیچلي وي چې امریکا هر سبا او ماښام خپل ستراتیژي بدلوي، کله چې جګړه پیچلي وي چې د افغانستان په نظامي سکتور کې دغه لپاره خاص تعریف نه وي، نو سوله هم همدغه سي پیچلي ده. نو ښه خبره ده چې نو سوله ته د تزرع زارې په سترګ باندې وګورو، نو سوله ته جذبات او احساسات په سترګ باندې، نه احساسات نتیجه ورکوي او نه زارې او تزرع نتیجه ورکوي. سوله تعامل دی، سوله تفاهم دی، سوله تعادل دی. طالبان او د افغانستان حکومت د سولې عالی شورا او هر هغه څوک چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د افغانستان په سولې کې شامل وي، هغوی حد اقل د افغانستان عیني حقایقو ته باید وګوري. موږ نشو کولای چې یاد حکومت خیاطي وکړو، کوم نوې اصطلاح چې ده، او نه هم د طالب استازیتوب وکړو، بلکې د افغانستان د هغه خاموش اکثریت، مطلق اکثریت استازیتوب وکړو چې هر ورځ د افغانستان په دغه مهمه او دغه بدرنګ جګړه کې خپل ژوند لاسه ورکوي. زه د انسان په حیث باندې او زما سره په میز کې میلمانه د افغانستان د یو مسول قشر په حیث باندې، دوی مسؤلیت لري چې طالب ته هم خبر وکړي، د افغانستان حکومت ته هم، امریکا ته هم. خه خبره ده چې راځي طالبان، که ماته مشخص پښتنه نشه زم دلته دا خبره خلاصومه، طالبان باید پوه شي، د امریکا حکومت باید پدی باندې پوه شي، د افغانستان حکومت باید پدی باندې پوه شي چې سوله کول او کامیابی حاصلول د دوه جلا اصطلاحات دي. که ته سوله کې نو پدی کې به ته اعتدال کې، پدی کې به اعتراف کې، پدی کې به انعطاف کې، او که چیرته ته کامیابی غواړې نو ټوپک راواخله، د طالب پر سر باندې کېده، اتلس کاله مو جګړه وکړه، طالب به مو له منځه وړی وي. خو کله چې طالب په جګړه باندې لمنځه نه ځي، بهتره خبر ده چې څه به اخلي، څه به ورکه، او دغه فرمول ده چې د دنیا په سطح باندې قابل قبول دی. دویم اساسي مسله چې غواړم دلته د افغانستان حکومت او یا هم هر هغه څوک چې په سوله کې یا مستقیم یا غیر مستقیم شامل دی، ته وایم چې انتقام او عدالت دا دو جلا بحثونه دي. که موږ تیر دیر شکاله د افغانستان بحث کوو، فکر کوم چې داسې کم مسرلارې چارواکي او سیاستمدار به وي چې هغه دی په د افغانستان د خلکو په وژنه کې یا حد اقل په ډول ډول تخریبي مسایلو کې شامل نه وینو. که موږ چې ته هغه مسل بحث کوو، نو فکر کوم چې ټول افغانستان یا حد اقل د افغانستان مطلق حکمران اکثریت باید محاکمه شي. طالب هم د افغانستان په جګړه کې ملوث و، دلته تخریبي اعمال کړی دي، او کله چې د ګولۍ جګړې تعریف تاسې کوئ، نو هغه به ویره خوري، هغه حاکم نظام پر ګوندوکۍ مختلف تکتیکونه کاری. نو هر طرف ګناهګار دی، هر طرف باید اعتراف کی، هل هر طرف باید منطق پر ژبه باندې یو بل سره میز پر سر باندې کینی او په افغانستان ته سوله راولي او بلاخره افغانستان د ثبات شاهد کی.
تشکر استاد خادم که به اختیار خودتان استاد شدین. خب دکتر صاحب نبی مستاق، در قسمت اول اگر به یک نتیجه خوب برسیم، برای که شما در قسمت دوم همراه ما نیستین، ایواز شما خپلواک صاحب خواد اشتراک کننده برنامه. یک موضوع هست ایست که طرف دولت مثلا در تبلیغات یک کمه که دست کم واری داره، برای که طالبا در دو موضوع را ما کم گرفتن، دمو شلگی میکنن و میچلن سالا هست. یکی مچون قوای خارجی کتانه را ما نمیلیم، دیگه ایشان والا امی شریعت گفته شلگی دارن، که در حال که معلوم نیست که این کسایی که شریعت میگن خودشان از شریعت خبر دارن یا ندارن. منتها دولت بسیار زیاد امکانات داره، وزارت اطلاعات فرهنگ یا کلتور گفته یک چیزه که دارن، دیگه رادیو تلویزیون گفته چیزایی دارن، دیگه وزارت خارجه رو پیشتر گفتیم، دیگه وزارت خانه هاست. از یا در مقابل ای ادعای از اینا هیچ چیز تقریبا شنیده نمیشه، یا حداقل ما زیاد خبر نمیشیم، و ایست که اونا باید همیشه بفهمانن که طالبا کسایی که دشمنا ای گپ میگن خودشان مثلا از شریعت خبر ندارن، مثلا قوای خارجی نه به اساس از اینکه یا میگن آمدن و یک مجلس کلان بسیار به شکل دنیا که تمام دنیا دست یکی کردن آمدن، اونا به اشغال نامدن، یکی مسئله تروریسم است. دیگه خود از این طرف طالبا یعنی اتر دا زیاد است که گویا از پاکستان اینا یعنی از آیسای و ایگپا اینا بسطلا تمویل میشن، حالا از ایران هم تمویل میشن، حالا از روسیه هم تمویل میشن. ایگپا را ما جورنالیستا وظیفه ما نیست که بگویم، منتهیر امی کسایی که ماش میگیره وزیر اطلاعات کلتور و مچم رئیس رادیو تلویزیون و ازارا نفرای بسط رهبری که میگرن، اینا وظیفهشان است که ایگپا را تنظیم بکنن و به مردم بفهمن که ایگپایی که یا میگن چندان مستند نیست. نه مستاق صاحب، در اینجا خو بعض انتقادات را باید قبول کنن. چی میگن صاحب؟
بسیار خوب، انتقاد بسیار بجا. در این هیچ شک نیست که مطبوعات دولت بسیار ضعیف است و مسئولیت پذیری در اونجا نیست. هیچ نمیتونن که نتیجه یک کار خود یا یک پلان خود به درستی به مردم برسانن و یک تنقید کلان هم سر حکومت همی است. و دیگه ایست که شما فکر کنید که در افغانستان بر بار اول 3000 نفر معلما جمع شد که فتوا دادن که جنگ حرام است، جنگ نارواست، و به می ترتیب مثل که پیشترم گفته شده حرمین شریفین و پنج وقت مملکت اسلامی دیگه ما اینجا بر از اونا تقریبا بنام گرفتیم. یک روز رسانه ها سر از اون پروگرام ها جور نکدن، امی مطبوعات حکومت پروگرام های جور نکدن، امی علمای کابل، امی علمای ما در خطبه های خود هفته ها بر سر از اون گپ نزدن. دیگه این مشکل کلان است و دلیل شامیست که مسئولیت پذیری نیست و وطن دوستی بسیار سست شده، بسیار کم شده. در قسمت روسا که پیشتر بارغزای صاحبم گفت، یعنی او 47 میلیون نیست، خود ورلد بانک راپور مو وقت نوشته کرده بود 450 میلیارد دلار گفت به افغانستان خساره رسیده و بسیار به دقیق او را چیز کرده و محاسبه کرده بود. و ما از روسا میتونست که می کنفرانس بدون کابل تشکیل کنه و چون فهمیدن که حساسیت کابل چی است کنفرانس به تعویق انداختن. به اون نسبت ما میگیم که کار خوب کردن. اگر نه مشکلات ما راجع به غرامات افغانستان، راجع به کسایی که اقام شد بارگزای صاحب گفت که زخمی شدن، فوت کردن، مردن، دیگه راجع به اونا مطال را نششتیم که شد که محاسبه نکریم. دیگه ایست که ما امرای روسا هیچ وقت رابطه خوب نداشته بچه مسایی ما بدن. ببینین از قرن 17 کاترین د گریت که میخواست که به آب گرم خود برسانه مشکلات ما با اونا شروع شده. بعد از او در پامیرات یک منطقه با نام نامشال از یادم رفت، به اونجا ما هم رای دو سال جنگ کردیم و دو سه جای دیگه پیش از اینکه نامدن افغانستان گرفتن و 10 سالی از هر ناروایی که بود مرتکب شدن. دیگه ما امرای روسا چون همسایه است، نزدیک ماست، یا قدرت است، نفوذ داره در این منطقه دنیا، باید امرایشان یک رابطه داشته باشیم. اما این محاسبایی را که ما باید امرایشان میکردیم تا بالر نکردیم.
بله مستاق صاحب، مننه. برغزه صاحب که چرته تاسو ته راشو د دې صد خبرونه څو دقیقې پاتې دي. د ماسکو غونډه خو وځندېدله، څه توقع لري چې په څومره وخت کې بیا په کار ده چې دغه غونډه دایره شي؟ ځکه چې اوس خو د افغانستان حکومت ویلي دی چې په ګډه به کار سره کوي. بله
بله شبر صاحب، د محترم ډاکټر صاحب مستاق، دغه پوینه ما 40 میلیارد تنه د اولس تاوانیات کی دا چې دولتي تاسیسات در 400 میلیارد ډیر تاوان ورسېدی. تنه د اولس تاوان 40 میلیارد تاغه یو سروي و چې د دې څخه معلومه نه و. نو زه فقط یو خبره دا کوم چې زما پیشنهاد خدا دې زه د مسکو غونډې ته هیڅ دغه نه لرم، امید او تمه نه لرم، او زنه پوهیږم زما ورونه طالبان څنګه هغوی ته زړه ښکي، ځکه د خدای پاک قرآن وایي چې دا خلک ستاسو دوستان نه دي. نو که دا دوستان کېدای شي امریکایان هم کېدای شي، په دې کې بیا شک نشته. ما ته روس او امریکا دواړه دښمنان دي. که در روس ته څوک زړش کوي نو دلته خبره دا ده چې ته د روس ځان میلمه بولې یا روس ته ځان میلمه کوې، نو دا خو هغه روس ته چې د اووه پنځوسم کال سیب موږ ته دا د اور لمبې بلې کړي دي، تر اوسه په دا اور کې موږ دا څلوېښت کاله سوځو. زه وایم چې طالب وروڼه دې خپل د یو سلیم عقل څه کار واخلي. په اسلامي دولت کې سعودي عربستان یې خوښ دی، ترکیه یې خوښه ده، قطر یې خوښ دی، دوبۍ یې خوښه ده، بل اسلامي دولت یې خوښ دی، اندونیزیا یې خوښه ده. هلته دې سره کښېني، مسلمانان دې سره کښېني، اوښکې دې سره پاکې کړي، دغه دواړه دښمنان دې د دې خاورې وباسي. دغه لار ده اصلا. زه دغه کنفرانسو ته اصلا ګوره، د افغانستان په دا پنځه سره کلن تاریخ کې دغه پردیو او خصوصا د هغه خلکو چې زموږ سره دین و مذهب مشترک نه لري، دا غوی کنفرانسو موږ خراب کړی او موږ ته ګټنه ده کړې. کني مثال دی یو څوک راکی.
بله مننه بارزه.
بسم الله. ودی وای
د ماسکو د غونډې په ارتباط کې چیرته له مستخ صاحب څخه پوښتنه وکړه. مستخ صاحب، وخت کم لرو، څرنګه تاسو ته اطلاعات لري چې دا غونډه به کله دایری شي؟
نه زه مستقیم اطلاعات نه لرم، اما امید ده چې لکه څنګه چې لاوروف په خپلو خبرو کې د رئیس جمهور سره وویل چې موږ به په دواړه په دې باندې کار وکړو او وخت و نیټه به وټاکو انشاءالله، او دا مشري به د موږ دواړو د حکومتو په لاس کې وي، دا غونډه به جوړه کړو. اوس موږ امید لرو چې طالبان دغې غونډې ته راشي او د حکومت د هیئت سره په خبرو کې کښېني. دا به لومړۍ خبرې وي، دې نه به زیاتې نور که مسله که دوی غوښتي وي وبنیول شي تر څو یوې موافقې ته سره ورسېږي.
مننه مستاق صاحب، د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته په راتلونکي ساعت کې هم دوام ورکوو.